احمد شبریم دا زدیرارو دا شپاژو بچو دا خپرونی دا وریدون که هر کلی کون. مخکی تردی چی دا دی خپرونی مطالب تاسو معرفی کرم خبرونه. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د طالبانو له لوري د لوی څارنوالۍ د ادارې په لغوه کولو غبرګون وښود او دا کار یې د ټولو عدلي او قضایي ارزښتونو محوه کول وباله. دې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې لویه څارنوالي د یوه هیواد په عدلي حقوقي او قضایي سیستم کې یو بې پرې ارګان وي او په افغانستان کې په 1921 کال د امان الله خان د سلطنت په دوره کې له نظام نامې یا د همغه وخت د اساسي قانون له تصویب کېدو وروسته رامنځته شوې وه. پورسوی کې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو لوی څارنوالي لغوه او د هغې پر ځای په بل نوم یوه وړه اداره جوړه کړه. په کابل کې د ترکیې سفارت تعلیمي اتشې ویلي چې هیواد به هر کال په خپلو پوهنتونونو کې افغان محصلانو ته 300 بورسونه ورکوي. باختر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ترکیې د سفارت تعلیمي اتشې چنګیز دمیر دا خبره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له مرستیال لطف الله خیرخوا سره په کتنه کې وکړه. د خبر په اساس د ترکیې د سفارت شارژ دافیر په دې خوشي ښکاره کړه چې په بلخ پوهنتون کې د ترکی ژبې د ادبیاتو څانګه پرانستل شوې ده. اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د خوراکي امنیت لپاره 1,600,000 یورو مرسته اعلان کړه. دې اتحادیې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د افغانستان په 6 ولایتونو کې د کروندګرو په ملاتړ او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. تاکر شوی ده چې د اروپایي اتحادیې د مرستې پروګرامونه په تخار، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګان، دایکنډي او بدخشان ولایتونو کې عملي شي. د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د سویډن پر سفارت د اعتراض کوونکو حمله په کلکه خندلې او د عراق پر امنیتي ځواکونو یې له دې کبله انتقاد کړی چې پر یوه ډیپلوماتیک مرکز یې د اعتراض کوونکو د بلوسې مخه نه ده نیولې. سلګونو تنو په سویډن کې د قرآن کریم د سوزول کېدو په اعتراض کې د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت یرغل وکړ او د سفارت یوې برخې ته اور ورته کړ. امریکا د عراق له حکومت غوښتي چې د خپلو نړیوالو مسؤلیتونو پر اساس د ډیپلوماتیکو استازولیو ساتنه وکړي. له بلې خوا عراق ویلي چې د سویډن سفیر باید له عراق څخه ووځي. د سریلانکا د کرکټ اداره راتلونکې میاشت افغانستان او پاکستان ترمنځ د دریو یو ورځنیو مسابقو کوربتوب ته چمتو ده. سریلانکایي رسنیو پرون وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د 350 سیالیو لپاره خپل یو لوبغالی په کرایه ورکړي. د خبر له مخې د سریلانکا کرکټ بورډ د افغانستان له غوښتنې سره موافقه کړې او اوس ټاکل شوې ده چې د دوو هیوادونو لوبډلې د راتلونکي اګست په لومړیو کې درې مسابقې د سریلانکا په یوه لوبغالي کې وکړي. اسج رډو په منځني سپد ول شپژنې په ټول افغانستان کې اوري. اروپای ټولنې د طالبانو پر دریو مشانو دنجونو د تعلیم په تړاو بندیز ولګاوه. دا به هم واوري.
زه د ملي کمپاین په اساس ولای په زغرد وایم چې د نجونو تعلیم د ملت لپاره سره کرښه ده. که هر څوک له دې کرښه اوړي له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
په دې خبرونه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان څرګندونې لرو چې وایي له افغانستان د اوبو له حق نه پشاکی شو. دا مسله مو د چارو له کتونکي نظیم سمون سره شریکه کړي.
ایران سره لدی چپیږي چې سکال او تیر کال په هلمند کې وبنوي خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان نور ملامت کی.
په کندهار کې یو شمېر رخیدل یو معتادینو بیرته نشو ته مخه کړي.
یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترکي هات باره نو دلته کښېنه د بیکاري د لاسه یو دود وسکوالته کښېنه باره بیرته اخته شو.
او په دې خپرونه کې له یوه شاوخوا سل کلن سپین ږیري سره شخېدلې. در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
اروپایي اتحادیه د طالبانو د حکومت د دریو چارواکو په ګډون په 13 باندې بندیزونه ولګول. دا کسان په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل شوی دي. لبلی خو د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا او اروپای اتحادیې اساس ولې یو ځل بیا په افغانستان کې د شوزو انجونو د حقونو د رعایت کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسمت څاروان پر پور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د شوزو انجونو د حقونو په اړه د اندیشنو په دوام کې اروپای اتحادیې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي وزارتونو او همدارس د ستري محکمې سرپرستانه تحریم کړی دی. اروپای اتحادیه په یو اعلامیه کې چې پر خپل وی پاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر پر اتلستانو او پینزو مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلی شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپای اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغه کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیه پر اساس د طالبانو د درې چارواکي لزدکرو د افغان جنوب په بی برخي کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینو په څیر لښو سره د یو شان چلن د نکولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوی دي. د اروپای اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیه هیوادونو ته سفر وکړي او یا د حقوق لاري بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپای اتحادیه کې شتمنی ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سش کال د مارچ په ومه د اتحادیه د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی له شوانځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په ټول لیست کې راوستي وو. له بل خوا د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د اروپای اتحادیه استازولۍ پرون په یو اعلامیه کې لزده کړو د افغان جنو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو مؤسسو او ادارو کې د افغان شزو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې هم دا راځول شوی چې اروپای اتحادیه له طالبانو غواړي چې د شزو او جنو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپل ژمنو عمل وکړي. بشری حقوقونه په تیر بیا د شزو او جنو حقوقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د شزو خلاف د خپل اقداماتو په دوام کې د شزو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه زرګونه شزي چې له دې لارې خپل بچانو او کورنۍ ته ډوډۍ برابروله لکاره وزګاره کړي دي.
اروپای ټولنې د طالبانو د پوهنې او عدلي وزارتونو په سرپرستانو او د ستري محکمې پر سرپرست بندي سولکاوه. دا بندیزونه د نجونو د زده کړو په تړاو لګول شوې دي. بلورته د افغان شزو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاد رینا امیری وای طالبان باید د خپلې ایديالوژي پر ځای هیواد ولسته لومړی ټوبر کړي. نوموړي دغه خبري د طالبانو لخوا افغان جنو ته د کانکور پاسموینه کې د ګډون د نه اجازه په خبرګون کې کړې دي. هغه ویلي په کانکور پاسموینه کې د افغان جنو لغښتنو ملاتړ کوي او د دوی بریا د افغانستان بریا ده. جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې.
د طالبانو لخوا د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د بندیزونو پریکړې خبرګونو نه راپارولې دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاد رینا امیری د چهار شنبه پورز په خپل ټویټر لیکلی چې طالبان باید د خپل ایديالوژي پر ځای هیواد ولست لومړی توبر کړي. نو موړ په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو د ګډون د وختنې ملاتړ کړی ویلي دي. د افغان نجونو بریا د افغانستان بریا ده او دغه چاره د نفقه برابرولو د اقتصاد او راتلونکو د خوالي لامل کیږي. له دې سره خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هم د ویلامي په خبرولو سره چې د چهار شنبه پورز نه وخت خبره کړي د طالبانو ورستي پریکړه غندلې او ادعا کړي چې طالبان په دغه ډول کړنو سره د نجونو د خوانزي او د دروازو د بیا پرانستي اراده نه لري. دغه کمپاین لخوا په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د زده کړو په اړه ولسته ښکاره ځواب وړاندې کړي. د یاد کمپاین استاد خوشحال روحي په دې اړه ازادي لريو ته وویل
د دوی له پریکړې څخه د ځخکاری چې د خزو له حقوقو او تعلیم سره دوی دښمنۍ ته کار ویلې ده. زه د ملي کمپاین په اساس ولای په زغر د وایم چې د نجونو تعلیم د ملت لپاره سره کرخه ده او که هر څوک لدی کرخه وړي په سرګن ډول له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ومنله چې په سګنی کانکور ازموینه کې بنجون د ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دغه پریکړه بیا هغه افغان نجونې چې له دولسم ټولګي فارغ شوي نهیلي کړي دي. د دوی له ډلې یوه هم تخمینه چې د کابل ښار اوسیدونکي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو یو نوی محدودیت پر نجونو باندې وضع کړی ده چې هغوی کول نه شي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. او زه د یوې افغان ښځې په عنوان د دغې تصمیم په اړه ډیره مایوسه شوی یم، ځکه چې موږ ټولو هیلو درلودل چې افغانستان لپاره خدمت وکړو او زمونږ کورنۍ پر موږ باندې ډیره زحمت ایستلې ده او ډیرې نجونو په روحي او رواني تکلیفونو باندې اخته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د کانکور آزموینې بهیر نن پنځشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نجونو لښتون پرته پیل شو. د کانکور د سګنی آزموینې په لومړۍ دوره کې بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوګر، بغلان، سرپل او تخار ولایتونه شامل دي. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د داعش مشرانو مهم جنگي کسان د منځني ختیځ له هیوادونو افغانستان ته تللي دي. د افغانستان کې د داعش پر حضور اندیشنه ښکاره کړه. امیر عبداللهیان په عین حال کې یو ځل بیا له افغانستانه د عبود حق غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د داعش مشران او جنگي کسان له سوریه، لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي دي. د ایران اسنا خبري اژانس ته په مرکه کې وویل ټولو ته څرګنده ده چې د داعش مشران او جنگي عناصر په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته لیږدېدلي او دا په افغانستان کې د اوسنۍ واکمنانو په وړاندې یو ننګونه ده. د پدې اړه څه ونه ویل چې د کومو شواهدو یا اسنادو پر اساس وایي چې د داعش غړي له یادو دروهي وادونو افغانستان ته لیږدېدلي او یا له کومې لارې افغانستان ته تللي دي. افغانستان له عراق، سوریه او لیبیا سره پوله نه لري او ایران د عراق او افغانستان ترمنځ پروت هیواد دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش حضور خپل هیواد ته ګواښو باندې ویل ایران له افغانستان سره 900 کیلومتر پوله لري. نو د افغانستان هر راز نامنی د ایران پر امنیت او په سرحدي ولایتونو کې پر ټولنیزو شرایطو اغیز کولای شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر میاشتې په راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې د داعش د غړیو شمیر د 4000 او 6000 ترمنځ دی، خو طالبان بیا بیا وایي چې د داعش ډلې ملایې ماته کړې او دا ډله تر پخوا خورا کمزورې شوې ده. د ایران د بندونو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې ټاکل شوی و د ایران له لوري یو تخنیکی ټیم په کجکی بند کې د اوبو د اندازې د لیدلو لپاره افغانستان ته سفر وکړي وویل د ایران د سفارت او د افغانستان د بندونو چارو وزارت ترمنځ لیکونه تبادله شوه. د پلاوی د سفر پر وخت هم موافقه شوه او ژر به ایرانی پلاوی افغانستان ته لاړ شي. ایران تر دې څو میاشتې په خو هم ویلي و چې ژر به د دوی پلاوی کچکی بند له نږدې وبیني. امیر عبداللهیان وویل طالبانو په پیل کې ژمنه ورکړه چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د 1315 مریز کال موافقه به عملی کړي او څو ځلې د بند دروازې پرانیستي، خو هغوی پر خپل ژمنې عمل ونه کړ. د اشرف غنی تر حکومت د اوبو په برخه کې طالبان د ایران لپاره شو بلل او ویل چې اشرف غنی له یوې خوا کمال خان بند جوړ کړ او له بلې خوا یې ایران ته وویل چې له ایران څخه د اوبو په بدل کې تیل غواړي، خو طالبان دا خبره نه کوي او لشتر لشه په خلوای چې د ایران د اوبو حق مني.
د ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي هیواد په هلمند سیند کې د خپل اوبخور له حق نه پښه کیږي. د ته ورته سرګندونی د ایران د ولسمشر په ګډون جنو نورو چارواکو هم کړی دي. احمد تکل د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د ایراني چارواکو دا څرګندونی ولې او هدف یې څه دی.
ایران سره لدی چې پیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ لامل په هلمند کې وبنه وي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لوري ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپلې دي شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره اوبه نه وي چې دلتا ته پخپله د نیمروز خلکو ته اوبه ورسي. یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړي، هلته هغوی ته اوبه نه دي رسیدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه وي په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکینه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مجور حالات ویلی شو، چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی شوی ده. نو د فورس مجور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورختونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې یو وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خوشک نشته چې ایرانیان په دې باندې پیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تلې موترس پاتې شوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبېږي، سیند نه خړوبېږي، که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ، نو هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چاینیما اوبه له کومه شوي؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي. یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ، کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې. نو په دغسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي، تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېر نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري. د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لار لري او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې باس وشي، هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنگ یې په لاره اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی توبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی توبه نه رسیږي، دا خپل کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي، داسې یو وضعیت پیشبینی کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبینی کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کال کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده او ایران اصلا علاقه نه لري چې دغه تړون تطبیق شي. ځکه که تړون تطبیق شي نو موږ به وکولی شو چې ایران ته د هغوی په حساب برابر حقابه ورکړو. نو ایران دغه سی وضعیت نه غواړي ځکه هغوی په اضافه اوبو باندې عادت شوي دي او د عقابې هر کال کومه وګورو هغه رسمي ارقام دي په اوسط ډول دوی هر کال 2.3 میلیارد یا تر 3 میلیارد پورې دوی متر مکعب پورې اوبه ترلاسه کړي دي. نو دا ښیي چې ایران حتی د خپلې حقابې هم دوه چنده درې چنده زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي او دوی په دې برخه کې نشي کولای که ارقامو ته مراجعه وشي چې افغانستان ملامت کړي چې ګویا افغانستان په دوی باندې اوبه وچې کړي یا دوی ته اوبه نه ورکوي. او بله دا ده چې موږ که وګورو د هلمند د مجموعي خپله پټوله کې د هلمند د حوزې ته وګورو، نو افغانستان یوازې هلمند سیند باندې یوازې یو کجکی بند لري چې د کجکی د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت هم اوس کم شوی نظر هغه 50 کلونو مخکې وضعیت ته، ځکه اوس رسوبات دي او اوس هغه ظرفیت ډېر زیات نه لري. نو د افغانستان مصرف د هلمند سیند نه د ایران په نسبت کم ده او د ایران د هلمند ډېرې اوبه چې دي هغه ایران مصرفوي.
د اوبو د حقوقي چارو متخصص نظیم سمون راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې یو شمېر هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوي وایي د بیکارۍ له امله یې بیا نشو ته مخه کړې ده. په نشه یي موادو بیا ځلې روږدې شوي کسان وایي که سمه پاملرنه ورته وشي او د احتیاط تر جوړېدو وروسته په کار بوخت شي نو بیا به نشو ته نه مخه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی. د کلن رئیسی بیلابیلې نشې کولې او یو ځلې درملنه هم سوې وه، خو وروسته بیا په نشه روږدې سوی. امین الله وایي د بیا ځلې روږدې کېدو لوی لامل یې بیکاري ده.
چې جوړ سلم خو بیا هم داسې اخته سو چې هغه هم د دغه خپل د بیکاري د عمله سه چې موږ کار او ژوند او زندگی نه برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کو بیرته مونږ نشي ته فکر سو علاقه مندي موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د دای سړی پیدا چې هغه موږ درې میاشتې تداوی کوو ادوانان موږ سره خدمت کوي خواري کاږي زیار کاږي خو د هغه مابعد موږ بیرته د دې سخته کیږو چې هغه کار نسته گزاران نسته ژوند نسته چې موږ په خپل د نشي د فکر سوزو په بل کار باندې مصرف اوس.
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشي کول ورسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوي او یو نیم کال یې نشه نه کول. دی وایي د بیکاری لامل یو ځل بیا په نشه اروز دی سو او اوس بیا د معتادینو په دې روختون کې درملنه روانه ده. عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ حکومت لخوا توجه ورته وسي او د کار زمینه برابره سي نو بیا ځلې په نشو نه روږدې کېږي.
هلته په هغه کمپ کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړلې، جوړ شوم، یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترکې چې ترک مې کړې چې راووتلم نږدې دا ګرد موسم وڅخه کار نه را پیدا کېدې. بیکاري وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. هات بار نو دلته کښېن د بیکاري د لاسه یو دود وس کول ته کښېن بار بیرته اخته سو. اوس که یو کار یو شی سړی پورې اخته وسي په دې عمل نه اخته کېږي. اخته مور سو وروره ساکان وو هغه چې خرڅوي هغه آزاد ګرځي.
د معتادینو په دې سلبستریز روغتون کې دا مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده. د روغتون مسلان وایي په تېر یوه کال کې د اته سوه معتادینو درملنه کړې چې له دې جملې شاوخوا اویا سلنه بیرته په نشو روږدې سوي. د معتادینو د سلبستریز روغتون سرطبیب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي، د کورنۍ نه توجه، په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی، بیکاري او نشي توکو ته اسانه لاسرسی د بیا ځلې اخته کېدو لوی لاملونه دي.
چې یو دماغي طبي دغه دی چې دا دماغي تخریب راوړي، یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي نو دی بیا بیا پخته کېږي. د کورنۍ مشکلات یې ځینې کورونه توجه نه کوي، یا یې نسي تعقیبولی، یا یې تر وس وتلی با مسولیته او بې مسولیته کورنیان سته. دا هم یو د دې د لامل دی. ټولنه ده، په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دی، یا د دې کسانو تګ را تګ ناستو ولاړه، او دا او بیکاري او لاسان لاسرسی.
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې وروسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسي تر څو بیا ځلې روږدې نه سي.
فکر مثبت فکر وایي چې نور به زه نشي پاتې نور
کړم.
دا زما حق دی. د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنبي په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی په مرکز کې یو سل کلن سپینجری اوسنی وضعیت ته خوشبینه دی. دی وایي په دې خوشحاله دی چې د افغانانو وینه تویدنه درېدلې ده. له نوموړي سره زموږ همکار حبیب تاثیر خبرې کړې.
غلام سخی هغه چې له تیرو پنځه څلوېښت کالو څخه د وطن په سوځنده حالاتو ژاړي، دی تر سلو کلونو زیات عمر لري او په هیواد کې یې تر یوه درزن زیاتې پاچاهۍ لیدلې. د دوو وروڼو منځوی دا لوغړن سپینجری د میدان وردګو ولایت چغتو ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې په یو خټین او سپیرو کور کې ژوند کوي. غلام سخی وایي تقریبا هر ورځ د هیواد په بدحالۍ ژړلې، اوسنیو حالاتو ته په دې خوشبین دی چې د وینې تویول بند سوي دي. غلام سخی ډیری وخت په ژړا کې د وطن پخوانۍ ملي نغمې زمزمه کوي.
دا غلام سخی
د بدن سیک خطر او په پښو چندان نسی ګرځېدلی. که څه هم چې غلام سخی د زیات عمر له امله خپل حافظه له لاسه ورکړې، خو وایي دومره یادیږي چې په 1922 کال کې عسکري ته تللی دی. د ښاغلي غلام سخی مورنۍ ژبه هزارګي ده، خو پښتو هم ښه ویلی سي. دی وایي موږ ډیری وخت له پښتنو سره تیر کړی دی، هلته د شیه سنی خبره نه وه، خلکو د یو بل هیڅ توپیر نه بلکې زیات قدر او عزت یې کاوه. نوموړی زیاتوي لوبې هم کولې، توپ ډنډه چې اوسنی شکل یې کرکټ دی په خپل وخت کې ښه لوبغاړی و. که څه هم چې غلام سخی په خپله لیک لوست نسي کولی، خو وایي پوهیږم چې زموږ پرمختګ او ښه راتلونکی په تعلیم پورې تړلی دی. نه یوازې دا چې غلام سخی د وطن په 45 کلنه غمیزه ژاړي، بلکې د وطن په زرګونه هغه سپین ږیري او سپین سرې چې تر هغه پخوا یې په دغه وطن کې د آرامۍ ژوند کاوه، په هغه تللي وخت پسې د افسوس او ارمان وشکې تویوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت د بنډ کې چکول سوالي د زمینداور څخه خبر کوم. ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د زمینداور ته د احاط راواسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. اوبې پر یو سل واټیا غاز په برمو کې نسته، اوس پر می 300 متر ته شبکې دل واړي، نو بالا د خلکو تر واسټیر دی په 100% کې 80% خلک بارسي ویږي. نو دغه زنداور ته د والیا کانال ژر ته ژر راوکاږي. اوبه ته ډېر نږدې مګر موږ منطقه وچه ده. د غټ ساحه د ګوره د ظاهرشاه د وخت څخه 360 کاریزه اوس 300 کاریزه له لرې منطقه ده. نو هیله کوو چې دا کار ژر تر ژره وسي. په درناوي د پیغام د خپرولو په هیله، السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، پر 200 متره باندې دي. 200 متره موږ د څخه د اوبه راکاږو. نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو. د چشنګ اوبه لا نه لرو. 100,000 کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ اوبه سړی برابروي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختې مو وچې شوې دي. کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده. کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي. کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201.
وړاندې لا ازادي راډیو د اساسي او بشري حقوقو پروګرام اوریدلی شئ. خو شپږ بجې او دېرش